تیمیدیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوږ جستی خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د مازیګر تر او بجو دوام کوي. د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بستی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي. په بل خبرونه کې به له نورو مطالبو سره ستاسو خدمت ته راځو. دروختیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی و. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګوزن پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي. دغه ادارې په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، اروزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمن، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 110 میلی مترو ترمنځ او د واورې په تیره سالنګونو کې د 130 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. د سوریې د اپوزیسون یوه ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتیدلي کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پیشه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوې ده او تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي هم دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخې په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد یې نوي ارادې T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالنډ، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه لوکمي مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکراین ته برابر کړی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسله والو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي ارادې ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نیوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتونې جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلادیش څخه دغه شیبه لوبه وګټله. وروسته به درېیمه مسابقه د هند او زیمبابوې ترمنځ وسي. افغانستان په دې جام کې خپله وروستۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ کوربه استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره یې مخه ښه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې انګلستان او نیوزیلنډ نیمه پای لوبې ته وتلې دي.
سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. زه فرید سیالم او دا نوربسته اونیس پروګرام دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلین په کوم ډول وصیت کړي؟ نن د ازادي راډیو په دې پروګرام کې په همدې موضوع باندې بحث لرو. په وروستیو کې د بدخشان پوهنتون محصلانې په یوه راټولېدنې کې ادعا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پوهنتون محصلانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د برقې پرته د پوهنتون ته ننوځي. یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شو وښکاري چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دي، نجونې په شلاق وهي او هڅه کوي چې هغوی پرې نږدې چې پوهنتون ته ننوځي. نجونې ادعا کړې وه چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړل شوې چې دوی برقه نه و پسر کړي، نو ځکه طالب چارواکو دوی پوهنتون ته نه پرېښودل کېدي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت لخوا دلته ګمرل شوې دي، خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف نهي عن المنکر د بدخشان پوهنتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویلي چې دوی مامورینو داسې وکړنه نه ده ترسره کړې، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه ده کړی او دوی کولای شي چې نجونې هلته پوهنتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټې لخوا د غنچونو ته اجازه نه ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې نړیوالې ټولنې او د هیواد په داخل کې زیاتره انتقادونه په طالبانو هم ده چې دوی نجونې لشپږم ټولګي پورته له ښوونځي څخه تک نه محرومې کړي دي. وسره په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې هغه نجونې دي په دوی باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي. دغې محدودیتونه له ډلې کولی شو چې د محصلانو د صنفونو بیلوالی، د وختونو بیلوالی، همدارنګه په دې وروستیو کې په بدخشان کې د دغې پیښې رامنځته کېدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقې نه محصلانې پوهنتون ته نه دي پرېښي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې راسره د میرمنو د حقونو فعالې هر یوه میرمن نرگس مومند، همدارنګه د ظریفه غفاري او د کابل پانتون محصله ملاله او د ننګرهار د خصوصي پانتون محصله امینه عزیزی به هم سره په خبرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبري وکړو. خو په پیل کې به میرمن نرگس ته ورشو. مومند ستړي مشي، په خیر راغلي خبرونه ته. تاسو راته کې دا وایي چې د افغانستان د پانتونونو وضعیت اوس مهال تاسو څنګه ارزوي؟
سلامونه سلامونه، ډیر وخت تاسو په خیر هله ده جوړ اوسې، په خیر اوسې او ردونکو هم خو اوسې. البته کدی هیواد د بیلا بیلو د معرف نارانیولې تر تحصیلات عالی پورې تل ورز تکړه پورم د ستر سنوي ز تکړه پورې کې ل پایل کو، یعنی د خوانځي وضعیت تاسو معلوم دي چې ل بعده مرغه چې د شپږم صف نه پورته جون د زدکړو اجازه نه لري او شاوخوا 15 میاشتې وشو چې دوی د تحصیل نه لري پاتې دي. دغه ترڅنګ سنوي ز تکړه دي، یعنی موږ په افغانستان کې ډیر شاوخوا درې سو څو انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثره تخنیکی او مسلکي زده کړې کېدلې. هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې باندې د الکانو لپاره خلاص دي. دغه ترڅنګ کې موږ په پانتونونو تاولار شو، د پانتونونو وضعیت البته لا هم خراب دی تر په خوا. البته د څو میاشتې په خوا کې موږ د دې اوس سره پرتلا کو، اول دا چې پانتونونو یوازې په نه کې درې ورځې دي، او په دې کې هم څنګه چې تاسو جواب د کله چې نه پانتونونو خلاص ود تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې شاو خو پانتونونو نه ول. بیا کله چې پانتونونو خلاص هم شول او دوی په نه کې درې ورځې هم شوي، دا درې ورځې یوازې هغه کسان دي چې د دې په ټولګي کې د 15 نه حداقل 15 شاوخان جونې راټولې شوې دي، او د مختلفو ټایمونو جونې په یو سم کې اچولې دي. نو تاسو تجربه ده چې په هیواد کې ډیر د 15 چې غلطه به د جونو تعداد ډیر زیات کم وو. مثلا اکثرا نه انجینری او پل تخنیک په دغه مسله ورشته کې به د جونو تعداد ډیر کم وو، نو هغه تر اوسه پورې په کور دي. دغه ترڅنګ
میرمن مومند کدار ته وایي چې دغه د وخت محدودیت نه د ورځې راکمولو یا دغه ساتونه ډیرول په ورځ کې مثلا د سهار نه تر مازیګر یا تر غرمې درس ویل، د دغه ټولو هدف څه ده؟ طالب چارواکي د دغه محدودیتونو په وځ کولو باندې څه غواړي؟
اجازه راکړئ ورته راځم دې خبره ته هم. نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکړم چې څوک په هانتون ته ځي او څوک په هانتون ته نه ځي. نو اوس به حال د نجونو ډیر کم ته دا کې په هانتون ته ځي، هغه هم یوازې هغه نجونې چې شل یا 15 نه هم ډیر نجونې په یو صنف کې دي. دغه تر څنګ شپې 15 ټول په کلي توګه نجونې بیکار دي. نو دا چې وار تر بل د نجونو تعداد ډیریږي، ورځې ورته کمیږي، او په هانځایونه ورته محدود کیږي. څنګه چې تاسو جواب ته ده چې څو وخت مخکې د کانکور پازموینه کې اول انجونو ته اجازه نه ورکاله، به کله چې انجونو ته اجازه ورکاله هغه باندې بیرته د پانتونونو ممانعتونه را پایل شو، چې دا بیا هم به ستدي وګرځي چې د انجونو کچا را ټیټه کی. نو دا به ستدي وګرځي چې د انجونو کچا را ټیټه کی، او وار تر بل انجونو ته ستونزه دار برسېره کی چې د انجونو تعداد په کلي توګه را کم کی، او به ستدي وګرځي چې ورو تر بل یو کال دوا کال درې کال پرې موږ د انجونو کم تعداد ولرو. نو دا نه یوازې دا چې نجونو په ډېر بد شکل د ذهني او ناروغي سره مخامخ کوي، موږ د اقتصادي کچا، یعنی که په هر شکل وګورو، د موږ هیواد په ډېر نه جبرانېدونکي ضربې سره مخامخ کیږي.
میرمن مومند کدا هم را ته پلنډو ټوک کیو وای چی بل اخر دغه وضعیت کم داسه دوام وکړي مو کوم طرف ته روان یو؟
دا واضح خبر ده چې موږ ډیر بد بحران ته روان یو. نو دا یو نه جبرانیدونکی بحران دی، داسې بحران دی چې نه یوازې اوسني کسان بلکې راتلونکي څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي. دا به باعث دی وګرځي چې خلکو اعتماد په اوسنۍ ډلې باندې لا کم شي، دغه تر څنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي. تاسو وینئ چې ورځ تر بل هر ورځ سلهاو زرهاو کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نه ووځي، کې هغه هر هیواد کې هغه د افغانستان په بدترین شرایط هم څوک قرار ولري، دوی راضي دي فقط د نجونو د تحصیل لپاره، خپل د لونو خپل د خويندو د تحصیل لپاره. نو دا یو نه جبرانیدونکي ضربه ده چې نه یوازې ښځو ته بلکې راتلونکي څو نسلونو ته وارد کیږي، او دغه تر څنګ هیواد په ډیر بد شکل باندې ځپي.
ډېره مننه میرمن مومن کور مودان، ژوندۍ اوسئ چې موږ سره مو په بحث کې خبرې وکړې. تاسو ته ښه وخت غواړو، مننه چې وخت مو راکړو. اوس په ملالۍ جانې ته ورشو. ملالۍ جانې، که تاسو راته ووایئ چې کابل پوهنتون کې وضعیت څنګه ده، تاسو درس ته ځئ، د خپل پوهنتون د درسونو او د خپل دسترګو لیدلې حال په اړه راته ووایئ.
السلام علیکم. سلام و سلام ته ټول د نړۍ د همکارانو هم درنه قدر وینم او د ټول کته مننه کوم چې ماته په دې بحث کې ګډون وخت راکړ. څنګه وایي سړی واقع هم ډیر یو بد حالت دی. موږ خپل په همتون نه خلم لري چې باندې ول بیا چې پهل هم شل کړی یو، یعنی ډیر ستاسو سره سره لومړی کې چې موږ په همتون خلاړلو اجازه بدله کول کېدل چې موږ به حتی په چمن کې درس او مطالعه وکړو، یعنی یم ته کوئی د تاسو شو تاسو نه خو به موږ له چمن نه شو کېدل، یا به هم له همتون نه وستل کېدل.
تاسو به دې لپاره ول چې الکانو سره مخ نشي؟
نه او صبر بس دا الکانو ته موږ خجالا ول موږ له سهار نه تر غرمې پورې ول بیا ورسته له غرمې نه به الکان ول الکان هغه وخت کې نه ول، یعنی چوان کې اصلا اجازه نه ول. بیا چې ټایمونه زموږ دوه ورځې نه البته د نیمورات نه تبدیل شول، یا بیا ورته دا وخت هم یو مسئله لپاره ډیر سخت حالت دی. یو مثال د په یو ورځ کې بیا تو کریډیټو هاته لا تون تر دې کریډیټو ته دی او څو توان نه لري. باور وکړئ موږ په هانتون ته ځو، یو ورځ له سهار 2 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې موږ په هانتون کې درس وایو. دوه ورځې چې موږ رخصت لرو، باور وکړئ زموږ دمه هاته نه راستي کې ټول ستړي یې دوره زیات درس تو ورځې کې موږ هاته مخه کې نشو کولای خپل سیمینارونه تر سره کړی، هم خپل درس په سره ته وایو. مخه ته هم څه ویډیری او دغه چې موږ کله په هانتون ته ځو، د په هانتون دروازه کې د جامو موضوع ده چې جامې دې لاندې نه وي، اتمن به تور وي، ټکرای به تور وي، او همدارنګه چپن کې چې ګوي چې وګوره ته خو په تلن لاندې نه ته اغوستای. دا نو حتی وستانه ترول کې مسل خو پرې ده. بیا چې ترول کې هم محصلین وخه مخکله لیدل دي چې محصله یو رنګه ټکرای په سر کوي، او دا د ټاکلو کسانو لخوا د بلچی گزار حتی وربند کې یو ملګری نه تری دي. وخت هم دا ستونزه د محصلینو په روان باندې ډیر یو نوړ او منفي اغېز کوي. مو حضور داش لپاره دا چې انسان د خپل له خدای پاک نه درشي، همدارنګه د کورنۍ له خوا اصلاح نشي، فکر نه کوم په دې شکل سره د یان د جامو په باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د دوی محدودیتونه یوازې په دې کې دي چې تاسو باید جامې تورې واغوندی یا پتلون واغوندی، او دا چې کله دوی د دروازې ته تاسو راځي پنتون ته داخليږي، دوی دلته داسې مشخص کسانو درول چې دغه چیک کې مېرمنې پکښته ځکه تاسو ټول انجونې استه.
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وی چې هغه انجونې ته ګوري، یعنی څنګه دی هغه څه ټکرې رنګ نه دی ګور جوړتا تختل غدی باندې پوریږي چې
دا ټول لري نه وي
په تعقیب کې. او داخل ته چې بیا لږ دروړاندې زیاته داخل او تاق بیا هغه خجنه وي، هغه بیا مثلا په جامع دي لاندې وي، حتی دروازې له مخې شړل کېږي پرته کوټه، او یا د هم کار اخیستل کېږي قیدیږي او بیرته ریاست ته تسلیمېږي. یعنی تاسو وګورئ په دومره خرابو شرایطو کې یو نجلۍ دې په سختو شرایطو کې له کوره راوځي، او بیا دروازه کې فقط په دومره چې تا جامع نه ګرځر لاندې دي، بیا چې ورته هم وایي چې یعنی ښه ده نن به نن مې پرېږدي پوهنتون ته خلته سبا ته او بیا داسې نه کوم. دوی وایي چې نه بېرته کور ته لاړ شي، یا کور ته لاړ شه یا د کار قیدېږي.
ملالۍ جانې، په لنډو کې دا هم راته ووایه چې دغه وضعیت چې اوس روان ده، چې تاسو ته وایي جامې داسې واغوندئ چمن کې مو تفریح ته نه پرېږدي، یا تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې په خپله خوښه باندې څه مو چې زړه غواړي پوهنتون کې هغه ترسره کړي، څومره ستاسو همصنفیان یا ستاسو ملګري چې پوهنتون کې مخکې وي دغه کار مایوسه کړي دي اوس پوهنتون ته نه راځي؟
هو ډېری محصلین دي، یعنی پوهنتون نه پرېښودل یو خو دا چې خپله لوی مشکله هم د اقتصادي مشکلاتونه یعنی اقتصادي بحران له ماته شنه چې کولای نجونې چې انجونې دي یعنی د زده کړو ته دوام ورکړي، او همدارنګه ځینې دي ناهیلي شوي دي، همدغه وایي چې لپاره درس وایي نو راتلونکی مو معلوم نه دی او د معلوم برخلیک سره مخ یاستو، یعنی واقعیت هم علاقه بېخي له منځه تللې ده.
بیا هغوی په کورونو کې ستونزو سره نه مخ کیږي؟ یعنی هدف دا ده چې دې ته خو نه مجبوریږي چې هغوی بیا واده وکړي، یا هغوی باید د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي؟ داسې یو پیښه خو ستاسو ملګرو دوستانو کې نه ده شوې؟
زه ته مې څه فکر کوم، زیاتره زمونږ یعنی ټولګیوالو حتی ودونه وکړل، یعنی خو کورنۍ پوه شوې چې دا شمېر کوم معنا نه لري، یعنی په افغانستان کې خو بیخي یعنی بیخي زده کړه بیخي هغه تحصیل هیڅ شو. او یو نن یو څه چې بیا دا ده، یعنی اوس ګور یو څو موسم دی حتی ځکهونکو ته محصلینو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حجاب سر باندې د جامپر واغوندي. موږ په افغانستان کې څومره اقتصادي بحران ده، یو محصل نشي کولای هغه کتاب ځانته واخلي، هغه چې سر ځانته واخلي، هغه خپل د لارې کرایه ځانته برابر کړي، که ځانته رنګارنګ جامپرونه واخلي، یعنې د دې په خاطر ټول رنګ واخلي، خو دا یو بېخي جالبه خبره ده.
مالالۍ جانې، تاسو ته به بیرته راشو، موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه. میرمن غفاري، تاسو سره به هم خبرې وکړو، خو اول به امینه دا وپوښتم چې تاسو راته د ننګرهار د پوهنتونونو په اړه ووایئ چې هلته ستاسو د سترګو لیدلی حال څنګه ده. دغه خبرې چې مالالۍ جانې وکړې، دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
په ننګرهار کې په خصوصي پوهنتونونو کې نوي محصلین له دې سره مخ دي. اول خدا چې کوم محصلین چې غواړي د خپل خوښې پوهنځي او مراجعه وکړي، نو دوی نشي کولای چې خپل خوښه باندې پوهنځي انتخاب کړي. زه خپل ولیدلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په کوم پوهنځي کې زده کړې کوم، او زما په صنف کې کومې ټولګیوالې دي، دوی اکثره د خپل دغه پوهنځي نه خوښ نه دي، ځکه زه په کمپیوټر ساینس کې یم، او اکثره نجونې د جرنالیزم، حقوق او سیاسي علوم او یا د اقتصاد پوهنځیو لپاره راغلي دي چې دې زده کړې وکړي. نو د پوهنتون لخوا ورته وویل شول چې موږ نشو کولای د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړو چې زده کړې وکړي، ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې ونه کړي. نو اکثره نجونې اړ شوي چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نظره باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرکت صدا زمونږ رانږدې شولې، دوی مجبوراً زموږ پوهنځی ترک کړ، ځکه وایي چې موږ نشو کولای په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خو دا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده، او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینې ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېښود پوهنځی په خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې ځانچانې راشي چې هغوی د دوی د خوښې پوهنځیو ته مراجعه وکړي، او داسې څه دي زیاته شي او دا ظرفیت پوره شي چې ځینې ته جلا فیس شي، نو بیا به ورته چانس ورکول شي. نو دوی مجبوري دي چې په کور باندې کښېني. او بل دا چې ځینې هغه نجونې چې سږکال دولسم ټولګی کې وې او په دې باندې پوهنځي بند شول، نو د دوی د فراغت تاییدي نه ده شوې، ځکه له دوی نه د دواړو امتحانونو یعنې د ترنما او د سالانه امتحانونو پروسی نه دی عملي شوي. نو پوهنتونونه نه شي کولای چې دوی واخلي. زما په ټولګي کې دوه نجونې دغسې وې چې دوی په دولسمو ټولګیو کې وي او د دوی د فراغت تاییدي نه وه شوې. نو پوهنتون ورته وویل تاسې باید دغه مسله حل کړئ، که نه نو موږ مجبوری چې تاسې پوهنتون ته نور راپې نه کړو.
هغه پوهنتون ورته مکتبونه ورته تاییدي نه ورکوي، څه ستونزه دلته؟
ځکه تاییدي خو ځکه نه ورکول کېږي چې د دوی د دولسم ټولګیو نمرې نشته دي، د چارنمو د سالانه امتحانونو نمرې نشته دي. کله چې په درې کلنې نمرې برابر نه اوسي، نو هیڅ پوهنتون
امینه جانې دار ته وای مشخصا چې په هنتونونو کې وضعیت څنګه ده تاسو هم دغه ستونزې سره مخ یاستئ چې باید څنګه جامو کې لاړ شئ په هنتون ته تاسو هم دې ستونزې سره مخ یاست چې اجازه نه درکول کیږي چې من کې بهر تفریح ته ووځئ لکه څنګه چې ملالۍ اشاره وکړه
چمن او دې ځای نو کې لکه د پونتون پنګل کې ګرځېدل او کیناستل یا یو ځای کې کیناستل درس ول دا خو په مونږ باندې لاول باندې چې په مونږ په پونتون کې د هلکانو کې څه دي زیات د ځینو کم ده نو د دې لپاره چې موږ ته کوم څه پیدا نشي یا مشکل سره مخ شي نو پونتون کې ډېر اجازه نه ورکول کېږي بهر څنګه کې کېني او بل دا چې د جواب مسله خو زمونږ مسؤلین ته وخت او وظیفه نه چې به څه ډول جواب وغوندي نور د فکری په سر باندې نه زورول کېږي خو یو دا خبره ده چې کوم جنکیان چې دوی جلاس ده چې جلاس نه لري نو د جنو سره نه لپا وټول ویل کېږي چې دوی باید څه نه کم خپل ماسونه واغوندي مخ بارنه کې زموږ په خپل د اسلامیت خون کې دی چې موږ ټول ته ویل تاسو باید ماسک واغوندي که څه هم ځینې جنې دي چې
سره لدی چې تاسو ټول په صنف کې جنې یاستئ
او موږ ټول نه جنې یو خو بیا هم دی موږ ته وایي چې تاسو باید ماسک واغوندي ځینې جنې دي چې ډېر مشکل لري د ماسک سره زه په خپل نه سم کولای ټول ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم د ما زبه دیږي نو مجبورن د دې لپاره چې موږ نن امریکا مې نسی او یا موږ دغه د پوندینه جواب نشو موږ مجبور یو چې د مسدان په مخ کې ماسک واغوندې
ډېر زیاته مننه تاسو ته بیر سره وګورځو امینه جانې مېرمن غفاری تاسو مستړي مشه په خیر اغلې خبرونه ته تاسو هم د کابل پانتون د محصلي خبري واوریدي هم د ننګرهار نه د محصلي خبري واوریدي تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوئ او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آئندې ته څنګه ګوري
ډیره زیاته مننه ما په ډیر هغه دقت سره د دواړو خويند خبرې اوریدي واقعا باور وکړئ چې زما له سترګو نه بي خود اوخ کې را روانې دي هم دا اوس علت یې دا دی چې نهایت زور یې په دې ورسیږي چې تا لخپل هغه درس نه ژوند نه هیلی نه آرزو نه یو وزنی خوب او یو وزنی هدف د ژوند نه منه کی او یا هم چک پوینټونه درته په لار کې واچوي سپید بریکرز په منس په لار کې واچوي تر څو نور دغه شی ته ادامه ورن کړی شي یو خو هغه د انسان ټول هغه غته یعنی هغه ډیر انساني لیول دی چې سړی ورته دردی یو رنځي یو هغه ته ګوري چې خنو د دغه بیچاره نجونو ګناه څه ده دوی خو په خپله خوښه نجونې نه دي دوی خو چې نجونې دي نو دا خو د دوی جندر دی او که چیرې دوی د خپل فقط جندر لپاره زورول کیږي رنځول کیږي ولی په افغانستان کې بدبختانه بدبختانه جونې لاغه وخت نه چې پیدا کیږي مونږ لا هم اکثریت تو کې د سونځ لرو چې کله په یو کورنۍ کې نجلې پیدا کیږي له هغه ورځې نه چې له سونځ سره مخ وي هغه پیدا کیدل د کورنۍ خوخ نه وي کورنۍ پیرازي نه وي ترغه پوره چې بیا سیمې تراوزی محل تراوزی مکتب تزي اوسوس من هغه ترې وخت پوره خو مونږ به ویلې هغه شلو کلو کې هداقل مونږ به ویلې چې زه د غسون زیاده قل تر مکتب پانتونه پوره دی کله چې بیا دی خپل خو ودرېږي نو بیا یې لګسون زی کمیږي اوس نو بیرته هغه شی هغه حتی رسیدلی چې انسان یعنی ډیر سخت ور باندې دردی بل هغه ادا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهیږي تر هغه پورې چې یوه مور زده کړی نه وي کړی یوه مور تحصیل یافته نه وي تا تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی. که یو مور
میرمن غفاري په بخښنې سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونه یې کړې ده. ویلې مودې چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي، تاسو هم اوس هم دا خبره یاده کړه، نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کېږي او کله چې کورنۍ باسواده شي ورو ورو یوه ټولنه پرمختګ کوي. سره له دې چې موږ به د تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړه او پوه شو چې تعلیم مهم دی، خو اوس په پوهنتونونو کې په نجونو محدودیتونه وضع کېږي. موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي، مکتبونه بند دي. ولې افغانان هیڅ اقدام نه کوي؟
افغانان ولی اقدام نکوی؟ زنه پویم تاسو نه هدف افغانان څوک دی. هغه افغانان چې
دوار خواه تا هغه افغانان چې اوس په افغانستان کې دي او ویني چې لورګانې خونځی او تنه پریښودل کېږي، لوري د دې لپاره چې محدودیت ورباندې وضع کېږي، پانتون زړه موړو ده، او هغه افغانان چې اوس په بهر کې اوسېږي او دالته هم بې سرنوشت دي، دوی ولې داسې اقدام نه کوي؟ شاید اقل موږ داسې یو لور ته لاړ شو چې آباد شو.
زن ګوری یو برخه دا دی چې هغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په دغسې ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کېږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کېږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډنګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کې دي. او بیا په ټولیزه ډول باندې هغه د افغانستان زه نه پوهیږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم زه به لږ جرات وکړم لږ ډیره، هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملا تړلو بحث راځي، طبیعي دی چې هغه بیا ډېر په پلار باندې حساب کیږي. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه نه پوهیږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښیږي.
ډیره مننه میرمن غفاري، ډیره مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډه کې. ملالۍ تاسو راته وایي چې خپل احساس پاره مراته وایي که چېرته دغه وضعیت ادامه پیدا کړي تاسو به زده کړو ته ادامه ورکړي؟ ډیر لنډ
زه خپل شخصا درته وایم چې هر حالت کې که په هره جامه کې وي، زه یعنی تر اخره پورې نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرو سیمو سره وویلې، یو هېوادنۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه حتی کورنۍ یعنی ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شو. زه هیله من د کابل پوهنتون بیا چې ورته بریالي شولو، یعنی چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږم،
هم دوی وایي تسلیمېدل نه
دوام ورکوو. امینې جانې که تاسو هم راته همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینه جان زما غږ لري؟
بله تاسو ته لرم.
دغه پوښتنه که تاسو راته ځواب کوي چې که تاسو دغه وضعیت نورم تنگ شي یا ادامه به ورکړي؟
متاسفانه و به نه شم کولای. یو خدا چې اوسنی وضعیت زه ګورم، حتی دغه د خپل پوهنتون وضعیت البته زما لپاره ډېر ښه نه آرام کړی دی. زه چې خوب کوم اوس ما سره دا تشویش و چې زما پوهنتون به څنګه کېږي. زه خوب کوم د طالبانو له ډاره ګورم چې پوهنتون ته راپسې راځي یا وړي. او بیا زما پوهنتون هم دغسې وخت کې دی چې زه کور ته راځم ماښام وي، نو کورنۍ به هم بیا په دغه ډول باندې اجازه رانه کړي. بل دا چې ورځ مخکې په خپل پوهنتون کې د جنکیانو سره د زده کړیالانو سره خبرې وکړلې، هغه زده کړیالانو چې هغوی د ماښام دورې له خوا نه پوهنتون کې دي، نو هغوی دا خبره ماته وکړله چې دوی اکثره وخت خپل وروستي ساعتونه کور
ډېره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه. کور مو ودان په دې هیله چې زموږ افغان نجونې که هغه پوهنتون کې دی او که په ښوونځي کې دی یو ورځ وکولی شي چې په ارامه زړه هم خپل مکتبون ته لاړ شي او هم خپلو پوهنتونو ته. مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړو. د حقونو فعاله میرمن نرګس مومند، ظریفه غفاري او د کپل پوهنتون محصله ملالۍ او د ننګرهار پوهنتون محصله امینه عزیزي وه را سره. تر بلې خپرونې ښې چرې.